Democracy.
شپږ بجې شوې. احمد شیبری هم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې واورئ چې د دې سربیره چې له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې روانې دي، په افغانستان کې تازه د عملیاتو پر مهال امریکایي پوځیان وژل شوي. په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې تیر کال په 22 ولایتونو کې وچکالي وه، زراعت 1.1% وده کړې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اجمل انڅخ.
په کابل کې نن د دهقان ورځ ولمانځل شوه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې د یو ماین چاودنې ملکي خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. په عین حال کې دغلته د څو وسلوالو د مرګ ژوبلې رپورټ هم ورکړل شوی. او په ټول نیوزیلینډ کې نن د جمعې په ورځ ډیرو خلکو دغلته پر دوو جمعاتونو د وروستیو بریدونو د قربانیانو روح ته د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. دا کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې د ماین چاودنې 15 ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې. دا ماین چاودنه په چینار کلی کې د کورنۍ پر غړو شوې چې نن سهار د نوي کال د میلو لپاره روان و. د کندهار امنیتي قومندان تورن جنرال تادین خان وایي په چاودنه کې موټر چلوونکی وژل شوی او د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه نور سخت ټپیان دي. د په وینا دا ټول د یوې کورنۍ غړي وو. هغه زیاته کړه چې پولیسو ټپیان په سمدستي توګه روغتون ته انتقال کړي. دا یو بل خبر لمخې د شاولی کوټ ولسوالۍ په سور سخر سیمه کې د پولیسو او وسلوالو ترمن جګړه شوه. د کندهار امنیت قومندان وایي پولیسو په دې جګړه کې شپږ وسلوال وژلي او اته نور ټپیان کړي. تورن جنرال تادین خان وایي برید کې درې پولیس هم ټپیان شوي دي. په پنشیر کې بیا په یو ترافیکی پیښه کې یو کس وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د پنشیر د ولایت مطبوعاتي مسول محمد منصور عنابي ازادي رډیو ته ویل پیښه پرون نا وخت هغه مهال وشوه چې د عنابا ولسوالۍ په پیرانو سیمه کې یو سراچه موټر له سړک څخه سیند ته وخوید. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. په کابل کې نن د دهقان ورځ ولمانځل شو. د دهقان د ورځې د لمانځنې په مناسبت د کابل په بادام باغ کې یو کرنیز نندارتون هم پرانیستل شو. په دې نندارتون کې په 230 خرفو کې د افغانستان کرنیز محصولات نندارې ته وړاندې شوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر د دهقان د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې د نورو پروګرامونو ترڅنګ سږ کال کروندګرو ته د پورونو د ورکړې پروګرام یې پیل کړی. ښاغلی دورانی وویل
له تخنیکی مرسته پرته موږ دوی ته پورن هم ورکو. د کرنې وزارت سکال 230 میلیونه افغانۍ د مایکرو فایننس بانک للارې ډیرو اسانو پورونو ته چمتووالی نیسي.
افغان کروندګر بیا شکایت کوي چې د کرنې او مالداري وزارت سره هر کال داسې ژمنې کوي خو وروسته دا ډېرې ژمنې نه عملي کیږي. د جمعې په ورځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو مهم پاکستاني ملالۍ یو وژونکي برید ژوندی وتلی دی خو دوه ساتونکي وشل شوي دي. چارواکي وایي دا برید د مفتي محمد تقي عثماني باندې هغه مهال وشو چې کله نوموړی د جمعې مانځه ته روان و. ښاغلی عثماني مخکې د پاکستان د سترې محکمې د شریعت د قاضي په توګه هم کار کړی دی. په نیوزیلند کې نن د جمعې په ورځ ډیرو خلکو ته دغلته پر دوو جمعتونو د وروستیو بریدونو د 50 تنو قربانیانو روح ته د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. د دې هیواد لومړی وزیر جاسینډا آرډن په شمول زرګونه کسان نن د کرایست چرچ په هغه پارک کې چې د النور جمعه ته مخامخ دی د جمعې د لمانځه پر مهال د دې ځای د مسلمانانو سره د یووالي او دعا په خاطر راټول شول. په لسګونو زرو نورو له النور جمعه څخه په ژوندۍ بڼه خپرېدونکي د جمعې د لمانځه دا مراسم د تلویزیونونو له لارې ولیدل او یا یې د راډیو له لارې واورېدل. په نیوزیلند کې د تیر جمعې په ورځ د یو سپین پوستي سخت دریځ د بریدونو پر مهال په النور جماعت کې لږ تر لږه 240 کسان او ورسره نږدې په یو بل جماعت کې وطن وژل شول. دا په دې هیواد کې د ډلې وژنې تر ټولو ناوړه پیښه ګڼل شوې ده. پولیسو د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانیه او نورو خارونو الماتیا او شمکند کې لسګونه کسان نیولي. دا غی اعتراض کوونکي دي چې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف په نوم د دې هیواد د پایتخت نومولو په حکومتي پریکړه اعتراض لري. حکومت دا پریکړه د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف له ناڅاپي استعفا څو ورځې وروسته وکړه. د اعتراض کوونکو د نیونې د نوروز د رخصتۍ پر مهال شوې دي. په استانه کې پولیس له څو اعتراض کوونکو سره نن په شخړه مواوختل شي اعتراضي پوسټرونه ورسره وو. دوی وروسته ونیول شول او د اعتراض لزای یو وړل شول. د ازادۍ رادیو د روسي ژبې د تلویزیوني شبکې کرنټ ټایم خبریاله سویتلانا ګلوشکوا هم په نیول شو کسانو کې شامل ده. په عین حال کې د ځوانو ښځو او سړیو ویډل چې د نوروز دودیز جامعې پتن وي په استانه کې د ازادۍ رادیو له خبریالانو راتاو شول او هغوی نه پرېښودل چې د پولیسو لخوا د معترضانو د نیول کېدو تصویرونه واخلي. د روسیې محکمې یو شلکلن اوکراینی پاولو هرایب د ترهګرۍ د تبلیغ په تورونو په شپږ کاله بند محکوم کړ. پاولو دا تورونه رد کړي. د پنجشنبې په ورځ چې کله روستوف اندان ښار کې د شمالي قفقاز لپاره سیمه ییزې محکمې د هرایب په اړه د بند دا حکم اوروه، نوموړي یو ځل بیا په خپله بې ګناهۍ ټینګار وکړ او ویل چې د دې حکم په وړاندې به د لوږې احتساب پیل کړي. هرایب د 2018 کال په اګست کې وروسته له هغه نه درکه شو چې بلاروس ته یې د هغې ښځې سره د لیدو لپاره سفر وکړ چې آنلاین ورسره بلد شوی و. د نوموړي خپلوان باور لري چې پاولو هرایب د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې په دام کې ګیر شوی. دا او خبرونه
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبري روان دي، خو امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د تازه عملیاتو پر مهال تلفات اوشتي. وړاندې پر یاړه تفصیل درکو. دا به هم واوري چې د افغانستان زراعت تیر کال د دې سربیره چې 22 ولایتونه وچکالي ځپلي وو وده کړې ده. په کابل کې نن د بزګر دودیزه میله ده. د کرهنې وزیر له بزګرانو سره د دې میلې د پرانیستلو پر مهال د پورونو د ورکړې ژمنه وکړه. یونیسف وایي په افغانستان کې تر جګړو د ناپاکو اوبو او ناپاکۍ له امله ډېر ماشومان ژوند له لاسه ورکوي. نو څرنګه کېدای شي چې افغانان پاکې اوبه ترلاسه کړي؟ د اوبو له متخصص ستانمیر زهیر سره شخېدلی یم. دی د پاکو اوبو د څاګانو د کینستلو لپاره دا وړاندیز کوي.
که سیند سره نږدې وکړل شي دغه اوبه بیا نه کمیږي. تقریبا ډېر ځل هلته چارج یې بیرته خپله د سیند نه اخیستل کېږي او په هر ځای کې د ایستلې همداسې مناسب نه ښکاري.
په دې خبري مجله کې مو په نړۍ کې د یوې لوړې فوارې له جوړېدو هم خبرو. ناټو تړون وایي په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دغه پوځیان په داسې حال کې وژل کیږي چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې د سولې خبرې کړې دي. د سولې د مذاکراتو د وروستي پړاو له پای ته رسیدو سره سم د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامنۍ زیاته شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح څخه.
د ناټو په مشرۍ د قاتم لاټړ ماموریت نن جمعه په خپل اعلامیه کې د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، نه یې د دوړو وجل سویو سرتیرو نمونه په ډاګه کړي دي، خو ویلي دي دوړه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وجل سوي دي. د ناټو په اعلامیه کې ویل سوي د امریکا د دفاع وزارت له پالیسۍ سره سم د دوړو وجل سویو پوځیانو نمونه تر هغو چې خپلوانو ته یې احوال نوي ورکول سوی د 24 ساعتونو لپاره نه افشا کیږي. واشنگتن چې د افغانستان د 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، په وروستیو کې چارواکو د طالبانو له هیات سره د سولې مذاکرې کړې دي، خو له دې سره سره په افغانستان کې ناامني دوام لري. په قطر کې د مذاکرو پنځم پړاو 14 ورځې دوام وکړ چې د مارچ پر 12 پای ته ورسید. په دغو مذاکرو کې دوړو لوریو د پرمختګ خبر ورکړي، خو نه یې دی ویلي چې کومه موافقه دي سوي وي. وروسته له هغې چې په قطر کې د سولې وروستی پړاو مذاکرې پای ته ورسېدې، تر یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې د افغانستان په زیاتو برخو کې جګړې روانې دي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت شکایت کړی چې د سولې له دغو مذاکرو څنډې ته ساتل سوی دی. وسلول طالبان چې افغان حکومت د امریکا لاسپو څې حکومت ګڼي، ورسره مستقیمو مذاکرو ته نه دي حاضر سوي. د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت په افغانستان کې شاوخوا 12 سرتیری لري چې نیمایي امریکایان دي. په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان په داسې حال کې وژل کیږي چې پرون د نوروز په لومړی ورځ په کابل کې د چاودنو له کبله لښته لږه شپږ کسان ووژل سول او تر شلو زیات نور ټپیان سول. د کابل په یوه شیعه میشته سیمه کې د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د 2014 میلادي کال وروستیو راهیسې چې افغان ځواکونو د امریکا په مشرۍ له ناټو قواوو د جګړې مسؤلیت اخیستی، په افغانستان کې د امریکایانو مرګ ژوبله په ډراماتیکه توګه کمه سوې ده. د وروستیو دو امریکایي پوځیانو له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر څلورو ته ورسېد. د امریکا د حکومت او ناټو د راپورونو په حواله د 2015 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې په افغانستان کې 15 امریکایي پوځیان وژل سوي دي، خو په وروستیو کې د ناامنیو په پیښو کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیر میاشت په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې تیر میلادي کال 3804 ملکیان وژل سوي دي. یونامای علت د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د هوایي حملو او د افراطي وسلولو د ځانمرګو بریدونو زیاتوالی ښوولی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په جنوري میاشت کې نړیوال اقتصادي فورم ته په خبرو کې ویلي وو د 2014 میلادي کال له سپتمبر راهیسې چې کله دی ولسمشر سوی، په افغانستان کې 45,000 پوځیان وژل سوي دي چې په میاشت کې شاوخوا 849 تنه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان زراعت تیر کال په 22 ولایتونو کې د وچکالي سربیره 1.5% وده کړې ده. د دې ودې له امله افغانستان د وړم کال په پرتله د غنمو د وارداتو له کبله 133 میلیونه ډالر سپمولی دي. د کرنې وزارت وایي چې د حاصلاتو د زیاتېدو علت د کرنې عصري کېدل دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د کرنې وزیر د بزګر دودیزې میلې او پسرلني کرنیز نندارتون د پرانیستو پر مهال له بزګرانو سره د مرستو د زیاتېدو خبر ورکړ. نصیر احمد دورانی وویل چې د نورو مرستو تر څنګ به بزګرانو ته د پورونو ورکولو پروګرام هم پیل کړي. د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي دي. له کابل زموږ خبریاله ناجیه ساپۍ راپور لري.
د بزګر دودیزه میله نن د کابل په بادام باغ کې د کرنې وزیر د کابینې غړیو، لوړپوړو دولتي چارواکو، بزګرانو او خلکو په ګډون د ویناوو، کرنیزو نندارتونونو او د بزګرانو په ملي اتڼونو ولمنځل شوه. صنعتکاران او سوداګر خپل محصولات د پلور او بازار موندنې لپاره وړاندې کړي او ګڼ شمېر خلک د دغې میلې او نندارتون لپاره راغلي. محمد نعیم له جوزجان څخه کابل ته راغلی سو په دغه نندارتون کې ګډون وکړي.
راغلی دلته وګوره خوند واخله دې نندارتون څخه ډېر ښه کار دی. دا ډېر ښه لاسته راوړنه ده او د خارجي شان خوشي دي کیفیت نه لري. انشاءالله ډېر ښه خوند واخیستل. ډېر ښه نندارتون و، ښه ښکل، ډېر ښه په ترتیب سره، ښه نظم مراعات شوی او نور کوم مشکل هم نه و.
بزګران هم د دغه نندارتون له جوړېدو خوښي څرګندوي، خو وایي حکومت باید د توکو د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. د کابل د بزګرانو په استازیتوب یو تن مخکښ بزګر عبدالرحمن ناصری وویل
د خودی د پروسس بستبندی مرکزونه جوړ شي، کولای شو د پردیو هیوادو د میوو واردولو مخه ونیسو او تولیدات مو له ډیر وخته پاتې شي.
همدارنګه له کاپیسا څخه د انیسی په نامه یوې بزګری وویل چې دا ډول نندارتونونه او میلې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره ښه اقدام دی، خو په وینا یې چې حکومت باید د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره زمینه برابره کړي. که چیرې موږ ته ښه بازار پیدا شي، مارکیټونه جوړ شي، موږ به وتوانیږو چې مواد خرڅ کړو. اوس تر ډیره مواد پاکستان او ایران نه راځي او خرڅیږي. دغه بزګران له خلکو هم غواړي چې د هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره له وطني تولیداتو ګټه واخلي. د نوي کال دویمه نیټه له څو لسیزو راهیسې د بزګر د دودیزې میلې د ورځ په نوم یادیږي چې د کابل بادام باغ یې د کلنۍ میلې لوی او پراخ مرکز ګرځېدلی. د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی وویل چې سړې خونې، د غنمو زیرمې، د بسته‌بندۍ مرکزونه، مسلخونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لپاره په روان کال کې لوی او پراخ پروګرامونه لري. نو موډي ویل د نورو مرستو ترڅنګ به بسګرانو ته د پورونو د ورکولو پروګرام هم پیل کړي.
له تخنیکی مرستې پرته موږ دوی ته پورونه هم ورکوو. د کرنې وزارت سږکال 230 میلیونه افغانۍ د مایکرو فایننس بانک له لارې ډیرو اسانو پورونو ته چمتووالی نیسي.
دغلته د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د 15 ورځو لپاره نندارې ته ایښودل شوي. دغه دودیزه میله هیڅکله له ټنګ ټکور بې برخې پاتې شوې نه ده، او په کې نه یوازې اووه میوې او سمنک بلکې بیلابیل پروګرامونه په پام کې نیول شوي.
نن د اوبو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو یوه اداره وایي په افغانستان کې د جګړې په نسبت د پاکو اوبو او ناپاکۍ له کبله ډېر ماشومان ژوند له لاسه ورکوي. د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو په راپور کې چې نن خپور شو، د 1500 نورو هیوادونو یادونه هم شوې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په جګړه ځپلو هیوادونو کې تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومان د جګړې په نسبت تر ډېره د نس ناستې په ناروغیو مري. دغه اداره په دغو هیوادونو کې د دغو مړینو عمده علت د پاکو اوبو او روغتیا ساتنې یا افضل صحي کموالی ګڼي. یونیسف د جمعې په ورځ په یوه راپور کې ویلي د جګړې په نسبت دغه ماشومان احتمالا درې برابره زیات د پاکو اوبو، روغتیا ساتنې او نظافت د نشتوالي له کبله په نس ناستي مري. د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت د یونیسف راپور اوبه تر گزارونو لاندې نومیږي. په دغه راپور کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 14 هیوادونو کې د مړینو شمیر ته کتنه شوې ده. دا هغه هیوادونه دي چې له اوږدې مودې راهیسې پکې جګړې روانې دي. راپور وایي په دغو 14 هیوادونو کې تر 15 کلنۍ د کم عمر ماشومانو د مړینې شمیر تر دې لا زیات دی. د راپور په حواله د مستقیم تاوتریخوالي په نسبت دغه ماشومان شل برابره زیات د اسهالاتو په اړوندو ناروغیو مري چې علت یې پاکو اوبو او روغتیا ساتنې ته نه لاسرسی دی. د یونیسف اجرایه رئیس هنریتا فور ویل دغه مسئله د هغو ماشومانو لپاره چې د اوږدې جګړې تر کړاوونو لاندې ژوند کوي وضعیت لا کړکېچن کړی چې د پاکو اوبو سرچینې نه لري. واقعیت دا دی چې د مرمیو په نسبت زیات ماشومان د پاکو اوبو د کموالي له کبله مري. په راپور کې د هغو 14 هیوادونو په ډله کې چې د پاکو اوبو او روغتیا ساتنې د نشتوالي یا کموالي له کبله ماشومان پکې مري، افغانستان هم یاد شوی دی. ورسره بورکینا فاسو، کامرون، د مرکزی افریقا جمهوریت، چاد، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او نور هیوادونو یاد شوی دی. میرمن فور ویلی پر اوبو او روغتیا ساتنې قصدي حمله پر زیانمنونکو ماشومانو حمله ده. اوبه چې د ژوند لپاره حیاتي اهمیت لري یو اساسي حق دی. د اوبو نړیواله ورځ هر کال د مارچ پر 22 منزل کیږي چې د پاکو او تازه اوبو اهمیت ته د خلکو پام واړول سي. په دې ورځ خلک هڅول کیږي چې د پاکو او تازه اوبو پایدار مدیریت او سپما ته پام واړوي.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادو څخه دی چې د ناپاکو اوبو د څښاک له امله یې ګڼ ماشومان ژوند له لاسه ورکوي. څرنګه کیدای شي چې په افغانستان کې خلک پاکې اوبه ترلاسه کړي؟ دا پوښتنه مې د اوبو له متخصص ستانمیر زهیر نه وکړه. له دوی څخه به واورو.
ډېره مهمه مسله همدغه ده چې د اوبو مدیریت شي. یعنی مدیریت په دې معنا چې دا باید هغه د لارې د بمبو دریارې د نلونو د لارې کورونو ته شي. اکثره خلک په خپل سر باندې بیان کوي د اوبو لابراتواري معاینات نشته، دا سیپټیک څرګان بیخي زیات شوي دي. دغه د ځمکې لاندې اوبه د دغه سیپټیک څرګانو له لارې هم د کورونو دغه نور عادي څرګان هم ککړوي. نو د دې لپاره بهترینه لاره همدغه ده چې دغه د بمبو د لارې اوبه توضیع شي.
انجینر صاحب، د بمبو له لارې که چېرته د نلونو له لارې اوبه توضیع کیږي، دا خو ډېر مصارف لري. آیا ممکنه ده چې د یوې سیمې خلک سره یو ځای شي او دوی په خپله دغه رقم یوه وړه پروژه تطبیق کړي؟
دا خو ولې نه، دا خو بېخي ډېر ښه کېدای شي. او خو زه فکر کوم چې د دولت لپاره د دغسې د اوبو توضیع دومره ډېره غټه ستونزه به نه وي. خو په هر صورت که دغه ستونزه وي، بیا کلیوال کولی شي چې دغسې خواغم په دې شرط چې اوبه باید دقیقې اول وکتل شي. هغه څه ژور څه چې کیندل کېږي هغه اوبه باید دقیقې وکتل شي. آیا هغه د لابراتواري نتایج وکتل شي؟ پس د هغې نه بیا وروسته کلیوال کولی شي چې دغسې یو لویه هغه ورته مخزن ورته جوړ کړو د هغې د ډېرې نه انتقال کړي کورونو ته.
په پرمختللو هیوادو کې اوبه وړیا څوک نه ویشي، حکومتونه د اوبو په سر باندې له خلکو پیسې اخلي. آیا فکر کوي چې دا هم یو حل لار ده که چېرته حکومت د اوبو په سر باندې مالیه وضع کړي او له دې لارې هم عواید ترلاسه کړي او هم پاکې اوبه خلکو ته ورسوي؟
دا خو یو ډېره مهمه مسله همدغه ده چې باید دغه کار دولت وکاندي. دا اوس په افغانستان کې وړیا اوبه هېڅ نشته دي، هر یوه ته بمبې لګېدلي دي، د خپله میټرونه لګېدلي دي، هغه ځای کې چې دوی توضیح کړي دي هلته د میټر ته لارې یو متر مکعب باندې 50 روپۍ اخلي.
دا خدای په افغانستان کې، لیکن دغه پیسې د چارواکو په وینا باندې ډېرې کمې دي. کوم لګښت چې دوی کوي دغه په تناسب باندې دا پیسې کمې دي، یعنی آیا ممکن ده چې دا پیسې زیاتې کړي او کنه د خوار اقتصاد ته په کتو دا ممکن نه ده؟
ولې نه، دا خو اصلا اوبه خو یوه حیاتي مسله ده. که دغه مدیریت نه شي، دغه که په پیسې زیاتې شي، خلک به لږ په مصرف کې هم هغه وکاندي، دغه بې ځایه مصرف به نه کاندي. نو کله چې بے ځای مصرف کم شي، حتمن د اوبو توجه هغه کېږي، اوبو خپل هغه مدیریت سمېږي. او دغه ډېر مهم مسله ده، یعنی چې څومره ورباندې که پیسې زیاتول شي، هماغه د اوبو مصارف کمېږي.
که چېرته فرضاً حکومت په یوه ناحیه کې په یوه مینه کې ژور څا وکیني او د هغه له لارې اوبه توزیع کړي او تقسیم کړي، دغه ژور څا په خپله د اوبو سطح په دې سیمه کې ټیټوي نه؟ دا یو بله ستونزه نه ده؟
دا دلته دوه مسلې دي. دلته که ډېر مهمه مسله دا ده چې د اوبو په قانونمندۍ کې هر څومره چې مونږه د سیند نه لرې کېږو، په هماغه اندازه د اوبو سطح ټیټه ځي، او هر څومره چې سیند ته نږدې کېږو د اوبو سطح پورته راځي. مونږ باید دغسې سیندونه یا دغسې وایي دغه څان باید د سیندونو سره نږدې هغه انتخاب کړي، د سیند سره نږدې باید دلته وکیندل شي. که د سیند سره نږدې وکیندل شي، دغه اوبه بیا نه کمیږي، تقریبا ډېر ځل هلته چارج بیرته خپله د سیند نه اخیستل کېږي، او هغه یعنی په هر ځای کې د ایستلې همداسې مناسب نه ښکاري.
له ښاغلي زهیر څخه په مننه لوي خبرتیا وروسته به واوري چې د تهران ښاروالي د لومړي ځل لپاره د نوروز په مناسبت یو شمېر افغان کډوال ستایلي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د تهران ښاروالي د لومړي ځل لپاره د نوروز په مناسبت یو شمېر افغان کډوال ستایلي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرې وروستیو کې د افغانانو په اړه د ځینو چارواکو منفي څرګندونو او په څو تلویزیوني نندارو کې د افغانانو د بد تصویر ښودلو په ایران کې ډېره شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال په غوسه کړي دي. د بشري حقونو ټولنو هم په ایران کې د ډېره افغان کډوالو سره د ناوړه چلند موارد ثبت کړي دي. احمد تکل په لیاړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور
په تهران کې ډیر افغان کډوال چې لرټلو او تبعیض سره عادت شوي، تل په ناوړه کارونو ګرم بلل کیږي او هیڅ کله نه دي ستایل شوي. خو د لومړي ځل لپاره د تهران ښاروال پیروز حناچی هڅه کړې چې په دې ذهنیت کې بدلون راولي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې حناچی لومړنی جګپوړی ایرانی چارواکی دی چې د وري په لومړۍ نیټه یې د نوروز په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې د افغان کډوالو مثبت رول وستای. په دې غونډه کې د افغان کډوالو درناوی په داسې حال کې کیږي چې له دې مخکې د ایرانی چارواکو لانجمنو څرګندونو په ایران کې د ډیره شاوخوا 1 میلیون افغانانو سخت غوسه پرولې ده. همدارس په دې وروستیو کې په یو ټلویزیونی سریال کې د افغان کډوالو د ناوړه څیرې خودل افغانان سخت خپه کړي. خو د تهران ښاروال د نوروز په مناسبت غونډې ته وویل موږ پر دې ویاړو چې د افغانانو قربانۍ یو. فارس نیوز د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د پیروز حناچی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي تهران د خپلې ښکلا د زیاتې برخې په خاطر د افغانانو پوروړی دی، ځکه دوی په ایران کې د رغونې د چارو د کارګرانو او یا هم د ښار د تنظیف په برخو کې کار کوي. حناچی ژمنه وکړه چې د نوروز په مناسبت به د ښاروالۍ د تنظیف هر افغان کارګر ته 3 میلیون ریال چې د اویا ډالرو معادل کیږي ورکړي. ارنا د تهران ښاروالۍ د کلتوري مرستیال رضا جوادی یګنه له قوله لیکي چې نوموړی وایي له سیاسي محدودیتونو سره سره د ایران او افغانستان د ولسونو ترمنځ کلتوري سرحدونه نشته ځکه دوی ګډ دودونه لري. یګانه په دې مراسمو کې د وینا پر مهال وویل افغانان با استعداده او ذهین خلک دي. هغه له دولتي رسنیو غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو د بریاو په اړه د ایران خلکو ته معلومات ورکړي. همدارس ایرانی ممثل اشکان خطیبی چې په دې مراسمو کې حاضر وو د هغه وروسته یو څرګندونو په اړه خبرې وکړې چې په ایران کې ډېر افغان کډوالې په غوسه کړې دي. هغه وویل موږ ټول انسانان یو او هیڅ یو هم تر بل یو لوړ نه یو. څونه مخکې د ممنوع په نوم په ایرانی ټلویزیونی سریال کې د یو افغان کډوال کرکټر پر ټولنیزو شبکو خبرګونونه او پرول یو شمېر کسانو په خپلو پیغامونو کې ولیکل چې دا کرکټر افغان کډوال بې وزلی، بې تعلیمه او دوهمه درجه انسانان معرفي کوي او په ایرانی ټولنه کې د افغانانو په اړه کلیشئی قضاوتونه کوي. ممنوع یوازینی ایرانی سریال نه دی چې افغان کډوالو ته سپکاوی پکې شوی. په 2018 کال کې د توغیان په نوم د ټلویزیونی سریال په اړه هم منتقدانو ویل چې د افغان کډوالو پر وړاندې کرکه خپروي. د بشري حقوقو د څار ټولنې په ایران کې له ډیره افغان کډوالو سره د ناوړه چلند اسناد ثبت کړي دي. په دې مواردو کې فزیکی ناوړه چلند، بناوړه ځایونو او شرایطو کې د کډوالو ساتل، له هغو خلکو چې له ایران ایستل کیږي د ترانسپورت او په کمپونو کې د استوګنې په بدل کې د پیسو اخیستل، جبري کار ته د هغو اړ ایستل، د کورنۍ جلا کول او نورې سرغړونې شامل دي.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو سپورتي خبر، د پاکستان او استرالیا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ یو ورسنۍ لوبه روانه ده. تر دې دمه د پاکستان ټیم 215 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او 45 اوور بشپړ شوی دی. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سیمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سیمیسونو ته مخه کړو سنګاپور ته مخه کوو. په سنګاپور کې مو لیوې لوړې فوارې چې تازه جوړه شوې ده عصمت سروان خبروي.
د سنگاپور نوی نړیوال هوایی ډګر بشپړې دوته نږدې شوی دی. د دې هوایی ډګر چې جوئل چانګی نومیږي، یو ځانګړتیا دا ده چې په منځ کې ډېره لوړه فواره یا آبشار شته. دا فواره چې د آبشار په شان ده، د ودانۍ په منځ کې د نړۍ تر ټولو لوړ آبشار دی. د دې آبشار اوبه د هوایی ډګر ونو بوټو ته هم اوبه برابروي. د دې ګردی آبشار په شاوخوا کې سرپټی پارک جوړ شوی چې یو ځنګل ته ورته والی لري او په منځ کې د پلیو لارې شته. آبشار او پارک د هوای ډګر د ودانۍ په داسې ځای کې جوړ شوی چې بیلابیلو ترمینلونو ته لارې له منځه یا څنګه تیریږي. دا ودانۍ 144,000 متر مربع لوی والی لري او شیشه یي چت یې لا ښکلا وربخلې ده. دا ابشار اوبه له 200 متر لوړ ځای لاندې تویږي او د پارک بیلابیلو برخو ته بهیږي. په هر دقیقه کې 1,845 لیتر اوبه تویږي. دا سیستم داسې جوړ شوی چې د باران له اوبو څخه هم پکې کار اخیستل کیږي. ټاکل شوی ده چې د سنگاپور جوئل چانګی هوایي ډګر د سږ کال د اپریل په 12 نیټه پرانستل شي. د دې هوایي ډګر په ترمینلونو کې په یو وخت 1,00,000 تنه ځای شي. په هغه کې ګڼ شمېر رستورانونه، تفریح ځایونه، استراحت ځایونه او یو هوټل په پام کې نیول شوی چې 110 خونی پکې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سنا سادات له میدان وردګه پر استولې سمس کې لیکلې دي. د میدان وردګ په ولسوالیو کې خلک پاکي اوبه لري ځکه د خلکو صحت ښه دی. امید صاحب له کونړ لیکي، لټولو هغو کورنیو څخه چې ماشومان یې وکلن شوي هیله کوم چې خپل ماشومان ښوونځیو کې شامل کړي تر څو ښه راتلونکی ولري. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي آریوب لیکي، دلته دغه شیبه خوندور باران دی. سبحان الله نبیل صاپای لکونړ لیکي، سوله هغه وخت کې دی چې له دې خبرو سره د افغان حکومت استازي هم یو ځای شي. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استول سمس کې لیکلي دي، په ننګرهار کې د خوراکي موادو بي زیات شوې دي، حکومت ته توجه ورته وکړي. ځینو اوریدونکو تکراری سمسونه را لېږلې دي چې همدا سمسونه مې په تیرو خبرونو کې هم لوستي وو. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلي دي د امریکا د دوو سرتیرو مرګ به شایي امریکا جنګ ته وهڅوي او یا هم ممکن سولې ته تشویق کړي. نورالله بارکزی له فرا څخه د نوي کال مبارکي راکوي او بیا لیکي چې هیله ده چې په نوي کال کې په افغانستان کې سوله وشي. مولوي مفکر له پکتیکا څخه هم سولې ته امید لري او یو حدیث شریف هم لیکلی دی، البته د دې سم سم نه لوستل کیږي. بشیر هیله من ګیله کړې ده چې ولې زما پیغامونه نه خپروي. او قدیر تاکین د بیان د ازادي په هیواد کې په دې وروستیو کې د ګواښ سره مخامخ شوې ده او دې مسلې ته اشاره کړې ده. قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي، تر څو چې اوربند ونه شي د سولې خبرې ګټه نه کوي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله همدلته سرته ورسیده، خو زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر روبه جو پورې ادامه لري. په بل خبری مجله کې جاوید نعیمی له تاسو سره د خبرونو ته بخیر راغلی.
تشکر شیبر صاحب، خسته نباشین. سلام عرض میکنم و شام هر یک